رسمیت و پیژندل سی او د خپل ولس مشروعیت هم ترلاسه خپل ولس ته خدمت وکړي. نو موضوع د تعلیم ته بار او تعلیم موضوع خو د دنیا سره د دنیا جید علماء او مبتیان واضح کړي چې کوم شی په دې کې نسته د اسلام د نګاس ممانعت نسته. هر څوک په دنیا کې به یو غړي د علم د بهتري وای څخه منکر نسی. نو دا زمینه باید دوی برابره کړي. دا بیا مهاجرت د دې دپاره پیل نیسي چې څوک تعلیم وکړي. ولې چې زموږ ګاونډیان چې دي د هغو سلوک زموږ د مهاجرینو ښه نه دی، باید وضعیت ورسره کړي. علاوه پر دې چې دوی بیا وایي چې موږ دلته ښوونځي برابروو چې معنا دلته افغاني نجونو ته تعلیم حاصل کړي، نه، دا زموږ دپاره د افغاني غرور دپاره دا شرم دی او دا زموږ هغه افغاني غرور تر پوښتنې لاندې راولي. نو چې دی محترم مسلمانان ورونو، طالبانو، مسلمانان په دنیا کې تر 3 میلیارد ته نږدې دي. تاسې مسؤلین یاست، تاسې زموږ واکمنان یاست. په حدیث کې راځي چې واکمن مسؤل دی. دغه افغانستان اوس داسې دی مثال لکه ستاسې خپل د کورنۍ مسؤلیت چې درلود، د بچي، د میرمن، د قریب، دغه رقم تاسې د افغانستان د وګړو د ټولو مسؤلیت ستاسې پر غاړه دی. هغه که د تعلیم وي، که د نفقي وي، هغه که د سکنا وي، نو تاسې مسؤلین یاست. او حدیث پاک راځي چې مثلا هغه مسلمان کامل نشي جوړېدای چې د خپل ځان دپاره کم نعمت کم شی غواړي د بل مسلمان دپاره نه غواړي. او بل حدیث کې راځي چې بهترین د انسانانو څخه څوک دی چې مطلق انسان ته نه په ورسېده. نو موږ تاسې یو د بله باید نه په سره ورسوو او پر یووالي باندې، د یووالي او پر اتفاق باندې. خو دا مثلا ډیر ټینګار په آیاتو په حدیثو کې سوی دی. نو موږ ستاسې دغه اوس بحران کې چې قرار لرو چې دا د افغانستان بحران په یو فاجعه بدل نه سي. محترم مسلمانان ورونو، طالبانو، تاسې ښه چانس په لاس درغلی دی. باید تاسې د دغه چانس استفاده وکړي چې د خپل حکومت لا د ولس په همکارۍ، د دنیا په همکارۍ مضبوطه کړي او خپل وګړو ته اسلامي او شرعي حقوق ورسوي. السلام علیکم.
او واورې دې لارې باندې ذاتي په مشکلاتو کې یو، نو خدای دې وکړي چې دغه د موږ د دغه د دې رسنۍ له هغه نه هم له نظره هم بیخي ولیدلې د دام توجه نه ورته کوي ذاتي. نو خدای دې وکړي چې د موږ دغه غږ ته دغه د ازادۍ رادیو د طالبانو تر غوږو ورسوي. نو زه مخته ښه سلامونه نیک هیلې.
السلام علیکم. اصل سلام سره د موسیه د سنگین پولیس والی کې ویشل کیږي. هغه مستحق خلکو ته نه رسیدلې. دا خلکو ته رسیدي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري، ټول دا خلکو ته رسیدي. نه غریب خلکو ته رسیدلې، نه یتیمان ته، نه کونډیان ته. د موسیه د سنگین پولیس والی کې ډېر اداري فساد بیخي د نهایت ډېر دی. نو د لوړ پر چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وشي چې مثلا څه صلاحیت راولي.
حکیار د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ خبره کوم. دا د موسیه په برابر کې زه وایم د مجاهدینو مشرانو، د امارت مشرانو ته وایم چې دغه ملکان بند کړي. د دغه موسیو څخه پتنیه چې جوړېږي ولا که د بل چا څخه جوړېږي، بیا د دغه ملکانو څخه. او پرون زه ورته ولاړ وم، موږ په حوزه کې یوه ملک خپل پر مسجد نه کاټه ورکړه او دا نور مسجدان چې یو کاټ ورکړه. دا خو پتنیه دي چې یو جوړې بدنیتۍ دي راولي. دغه موسیه والا دي که دغه د امارت خلک دي، دغه ملکان دي ځینې څه کې پتنیه دي نه راولي. دا پتنیه والا که د بل چا څخه جوړېږي، بیا د ملکانو څخه.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ دغه د طالبانو تازه مشران چې دي، دغه دې څه کوښښ د میسو په باره کې وکړي. د مسکینانو، غریبانو، خوارانو ته نصره رسېږي. دغه ته دې څه کوښښ وکړي. هر مسجد ته جلا جلا ورځي. هغه د مسجد نایان او هغه د مسجد مشران به دا خلک په لاس ورکړي. باره به دغه لس یو شی سره زیات ترلاسه کېږي. اوس چې دې اوس به دا رقم یو سړي ته نه رسېږي، یو مسکین ته نه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادې رادیو اړیدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقی د هلمند شکریہ شهر اوسیدونکو. دا چې د ژمی پر اتاک سره عوام ډیر د پخوا په پرتله سړه سوی ده. نو ډیری مزورونه دا واس نه لري اته چې دی هر یو بخاری ولګي، ځکه چې بوټی نه لري. بوټی هم ګران دي، او د ډوډۍ وس دی خپل په ډوډۍ په سیاتاری اند دولت به دې ته ډیر متوجي وسی چې د دوه غریب خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دوی تر ډیره حده پورې مریضان هم لري کوشنیان مریضان لري دوی هغه ډاکتران ته چې بولي ډاکتران ډېر پیژني نو غواړي نو ژر تر ژره دوی سره مرسته پکار ده
سید محمد چارواکو باندې د غټو خلکو ته زموږ غږ دا دی چې دغه دې خلاص کړي دا ښوونځي دې خلاص کړي دا خلک دې په جنجال نه اچي دا خلکو ته دې وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کړي چې دا اوس څوک دي نو باره موږ ته داسې سوال پیدا کړي دغه د بل ځای خلک دې موږ په آبادۍ نه دي خوشحاله موږ غواړو چې ښوونځي خلاص شي د خیر سره ښوونځي دې سل په سل کې خلاص کړي خلاص نه شي مشکلات ډېرېږي وروره خدای مو وساته موږ غږ وچ لوړپورو چارواکو ته ورسوي خدای مو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د امروز ولایت لران د لوساره سره سره د پیغام پریږدم امروز د منطقي حالات خدای شي دی چې خو دا ماشه مکرری دا پر مخ باندې ګول نه کوي ګرګونګیان سو لاریم طالبان باندې کړی د ایران پاسپورتونه هم نه راکي او خلک هم پر دې لارو کښه دکی د دوه ملت پات دې بیچاره خلکو پات دې خدای ماشه کشتونه مدا شان سو ګون سو پر مخ باندې ګول نه کوي او دی خو دوی لارې باندې کړي دي خو پاسپورټونه لکه د پاسپورټونو خو دی علاقه مسلمانه بیا غو ولاړ شي نو کې دی ارزان چې خواري ماری په دولت په ویواد کې وکړي خپل کمرسته نه کوي دا کار خو دی وکړي ادم رسیم شفاف نه وي شي کړي ادم رسیم ګرځه بس هغه دوی خپلوان او قربان تور کوي السلام علیکم
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهل اچ د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لپاره لارې چارې ولټوي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421 شمیره بیا تکراروم 00422111421
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ تاسو ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته غوږی په دې ورستیو کې البته د هر ژمي په څیر په افغانستان کې د سینه او بغل پیښې زیات شوې دي دا چې سینه او بغل څه ډول ناروغي ده نښې نښانې څه دي او که چیرته موږ په سینه او بغل اخته ناروغ لرو څه ورسره وکړو په همدې اړه مې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر منصور احمد خیووال پوښتلی سینه
او بغل شي د یو معمولو ناروغی څخه د بطول نړۍ چې د مرګ او میر ویل افیسری تشکیلی تاریخ موږ تاسو په دې شکل کوو چې سږو د نس د پرانشم التهاب چې دغه التهاب د انتانو وجمه سره غلي موږ ورته یو چې مریض د نمونیا د تب په استلا کې یا موږ تاسو چې سینه بغل باندې اخته شوې چې اکثره د سږو د پرانشم التهاب سبب چې کوم انتانی دغه امکانات کې به مختلفو ګروپونو او مختلفو اشکالو سره د سږو د نشت التهاب سبب شي یعنی دا معنا چې اکثریت وخت کې معمول شکل سره دغه امکانات ویروسي وسی ویرن انفیکشن یا امکانات ویروسي په زیاته کچه د سینه بغل سبب کیږي موږ او تاسو سره لکه په تنفسي سیستم کې ریسپایریټری سینیشل ویروس یا تیر درې کالو راځي چې موږ سره کوم کووډ نوم نسته دا د ترسان نور د تنفسي ویروسونه دي چې نمونیاګانې پیدا کوي لکه هیموفیلس انفلونزا دلته کې د شته بکتریاګانو په واسطه هم مه سره شي چې بکتریاګانو کې معمول بکتریاګانو په زیاته کې چمون کې په استلا سټوکاکس نمونیا تفلوکاکس سوریس ځین نور سپیستر ګان تا نه چې د سینو بغل سبب کیږي چې تداوین ډیره مشکله ده لکه سودوموناس ارجینوزا یا کلپسیلا انتانا د تر څنګ په کومه فیصدی باندې فنګسي امتحانات او پروتوزوایي امتحانات او ریتیزل امتحانات په مجموع کې دا ټول د سږو د پرانشم د التهاب او منته د نمونیا یا د سینه بغل په نوم د ناروغي پیدا کېدو سبب کیږي
بله ډاکټر صاحب تاسو یو ډول مختلف ډول یا څو ډول امتحانات لامل وبلل خدای چې انتان هم په لاندو کې په ساده الفاظ اوریدونکو ته ورو پیژنو انتان څه دی له میکروب او ویروس سره توپیر پڅ کې دی
یو عمومي سلام موږ تاسو ته انتان یا د انفیکشن په نوم لرو کنه انتان موږ تاسو یا انفیکشن چې د اول ور چې کله مایکروسکوپ کا شو شنه هم په وخت کې دا انتان او د انفیکشن کلمه هم راوته له مایکروسکوپ د کشف شو یا یعنی تقریبا زمونږ استاد په سترګو باندې مخکاري وړکي ډېر والد شامل دي چې دغه د مایکروبایولوژي د نظر به مختلف نوع طبقه بندي لري چې یو نوع طبقه بندي سده چې موږ امتحانات په دوه ګروپونو ویشو. یو زمونږ استاد خپل په وجود کې هم امتحانات شته یا موږ او تاسو ورته نارمل فلورا په شکل باندې ځینې مایکرو ارګانیزمونه ځای په ځای دي چې هغه د وجود په فایده دي بیرونی امتحانات مې پرې دي چې وجود کې ځای په ځای شي او ناروغي منځته راوړي او همچنان د ځینو ویټامینونو په جوړولو کې موږ سره همدا وظیفه لري. یو ته دا مایکرو ارګانیزمونه یا امتحانات چې کوم دي د بیرون څخه کمونه او تاسو چیرې یالو هغه ناروغي منځته راوړي چې دغه امتحانات په مجموع کې موږ او تاسو په پنځه غټه کټګوري باندې وشو چې ورسې امتحانات دي موږ سره بکتریایی امتحانات دي، پروتیس ول امتحانات دي، فنګسي امتحانات دي او ریکټیز ول امتحانات دي چې دغه پنځه واړه ګروپ سخاري کوي شي چې موږ د سینو بغل یا د نمونیات پیدا کېدو سبب شي چې د هر یو کلینیکي بنوي او تدایی چې د سره مختلف دي.
تاسو دغه ریښې دغه سینو بغل ډېرې ښې تشریح کړې او تاریخچه ته مهم کتنه وکړه. دغه پنځه بانو کې چې تاسو بیان کړل د کوم ډول انتان سینه وبغل خطرناک دی او په افغانستان کې ډیر عام دی په ټوله نړۍ کې هم خصوصا په افغانستان کې په جمی کې مثلا د سینه وبغل په کې ډیر رامنځته کیږي
اکثرا معمول انتان چې موږ او تاسو نه مونږه غانې کوي ورسی انتانات زیاته کچ باندې د تنفسي تر په ناروغي سبب کیږي. معمولا د تنفسي ورسی افات کې موږ مخکې یادولې موږ چې ریسپیریټری سینیشل ورسی هیموفیلس انفلونزا ورسی یا تیر درې کال راځي کووډ نن مس کوم پاندېمي یا نشي په ټول نړۍ کې دا ورسی امتحانات او د دې تر څنګ د هم قدم کې بکتریاوی امتحانات خصوصا بکتریاګانو کې موږ مخکې نه دا وری وکړه پرتوکا کس نمونیا او هیموفیلس انفلونزا او کلپسیلا او پروسس دا ټول کوي شي چې د نمونیا سبب شي. مهمه خبره دا ده چې موږ د کومن هیڅ یو ډاکټر یا په صفت کورنۍ غړو د سینه وبغل کلینیکي باندې نظر انده امتحانات ته موږ او تاسو کوي شو چې سره متفاوت کو په دې معنی اکثره ویروسي افات کې مریضانو کې وچ ټوخه د وجود درد کسالت او تبه دا اوسي خو کا چې موږ او تاسو د ویروسي امتحانات په سر سیکنډري انفیکشن اکثره وخت کې اضافه شي یعنی بکتریایي امتحانات اضافه شي د کلینیک نور هم ته شدت کې تشدیدي او شدت بنا نور هم زیاتېږي. مریضانو کې طبيب کې زیاتوالی راځي ټوخی سره بلغم پیدا کیږي خصوصا د بلغم رنگ کې تغیر راځي شاید چې وخت نا وخت ځینې مخصوص امتحانات لوږي د تصریف توګه کس نمونه عادي مخصوص رستي سپوت بلډ سپوت هم یادا تار تار په شکل باندې پوینه کې په بلغم کې ځینې موجوده تر سره راځي لرزي کې زیاتوالی راځي تنفسي ریت سره زیاتی تنفسي ریت زیاتی د مریض په تاسو سره کې مشکلات پیدا کوي او کچیر د په مختلفو بنا باندې لارښو نو کول شي په مریضانو کې د کپسس پولی باندې کلمه یا په معنی استلای یو ټول ځینې میکروبیکي ځینې میکروب واسطه چې دا کوم موږ تاسو سره سږو کې لړل کیږي ټول ځینې او دا به ډیر بد واقف لري چې د مریضانو فشار په سقوط ور کوي شوري حالت مختلف کوي او د مختلفو غړو د وظیفي د خرابې تلو او په مریضانو کې د مړینې سبب کیږي.
چیرته وجود معافیت ولري وجود مکمل غذایی مواد اخیستی وي کولای سي هغه ویروس بدن ډیر زیانمن نه کی. همیشه د معافیت خبره کیږي په افغانستان کې سره دې چې واکسینونه کیږي نور کوم لارې چارې د ډاکټر صاحب خواړه څومره رول لري د وجود په معافیتي سیستم کې او چیرته خواړه رول لري کوم ډول خواړه خدي چې سړی جمعي کې ماشومان ته ورکې ترڅو سره دې چې دوی به واکسین هم کړی وي اما خدای چې د خوړو لارې هم د په وجود کې داسې دفاعي سیستم رامنځته شي چې چیرته د غانتانات یا د بکتریاوي بریدونه پکوي چې وجود په وړاندې کمزوري نه سي ډیر
ډیر مهمه نقطه ده. نو بغل چې د امن ستکیږي عمدتن وجود کې موږ او تاسو په نورمال حالت کې چې نو بغل نه وجود درې عمده میکانیزمونه دي چې موږ ساتي. یو په کې زموږ او تاسو معافیتي سیستم دی دوه موږ او تاسو خپل د سږو په انساجو کې د سیلیا په نوم ساختمان لرو چې دا سیلیاګانې حرکت کوي لکه د جارو په شکل. یو مهمه خبره چې دا هغه ټولنیز او فرهنګي او دینی تعلیم ده
لکه په دې شکل باندې موږ او تاسو ځان د سیګریټ سکلو څخه وساتو. سیګریټ سکل چې زموږ او تاسو د سیلیا او حرکات تخریبې خرابې نو کوم انتان چې موږ او تاسو سینې ته داخليږي دغه موږ او تاسو د اسانی سره مخبر ته بیرون ته استلې مشو مخکې نه دا وری کړو جوړو په شکل کار کوي. دوم قدم کې زموږ او تاسو ماسټ ماسټي سیستم سره د دې چې موږ او تاسو د واکسین په واسطه پیاوړې کولای شو. بل د ماسټي سیستم د پاورتیا د پیاوړتیا د لپاره موږ او تاسو متوازنه غذا او تمرین په واسطه کولای شو. غذاګانو کې خصوصا د سبزیجاتو او د میوجاتو استعمال هغه غذاګانې چې په زیاته کچه ویټامین سي لري دا زموږ او تاسو ماسټ په زیاته کچه د سینی د امتحاناتو په مقابل کې پیاوړې کوي. ویټامین سي لرونکي لکه د سیتریس خاندان لیمو ته نارنج ته مالټه ته تورنج ته دغه شیانو استعمال زموږ او تاسو روزمره غذا کې باید شامل شي. زموږ او تاسو ماسټ قوي کړئ. دوم قدم کې د ماسټ د پیاوړې کېدو لپاره زموږ ماسټ یو غټه برخه د انتبادي جوړېدل جوړې هغه غذاګانې چې ښه پروتین غذا اوسي. پروتین په زیاته کچه ولري لکه زموږ او تاسو کدو غوښې سوپ وسي یا په همدې شکل باندې لوبیا نخود شروع وسي د غوښې چې په زیاته کچه پروتین ولري تر څو زموږ او تاسو د ماسټ د پیاوړتیا سبب وشي. زموږ ماسټ
ډاکټر منصور احمد خیووال و چې له آزادۍ رادیو سره یې د سینه او بغل ناروغۍ په اړه خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمېره ده 00422 11 24. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د آزادی میلمه
تاسو نه ډیره زیاته مننه پارسیا حفیظ دی ما چت یو تعداد دوستانم له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتیا ولری شاخو دولس کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارونه کردی او ترغو روست د خز و ده حقون و دفاع پو برخه که هم کارونه و فعالیتونه می دولودل روستای رسانیز کار می لترونیو سره و چه ترغو روست ما زینی تجارتی کارونه شروع کړل او تر څنګ د خزو لپاره کار کوو. نو زما پیژندګلوي مې دومره ده چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزه جانې که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی ژورنالیست پاتې شوي یاستئ. دغه د زده کړو د پایل لیک راته پیل کړئ. زده کړې مو چرته وکړې؟ مکتب مو چرته وویلې؟ د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
اصلا د میدان وردګو ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د ښوونځي په فردوسی مکتب کې ولوستل. بیا تر هغه وروسته الفته مکتب کې مې یو کال درس ولوست. تر هغه وروسته رابی بلخی خوانزی تبدیل از هم چه دولسم سنف می بیال تخلاسته. دولسم سنف می تخلاسته زکر زینی مسئولیتونه یا هم زموک دشون وزید دسو چه یو کس باید زموک کورانهی که کار کرده و یو زد کورانهی مشرا هم و دولسم سنف نچه فارغ از هم لوال از دکی می جر شروع نکلی کار کول باندې می پایلو کرد. ما دو زینو که کار کول هم یک تلویزیون سره می کار پایل کرد و دغه ترڅنګ یو بل اداره و د پیوست په نامه لوگوی سره ما دجباری په واقع که کارو نکول. و تو کالا پا هم دغه شکل باندې تیر سول تره و چه لکت رسانیز تجربه می ملا سراره او رس براز می علاقه مندی هم زیاده دلا او مقتل می چه پا هم دغه برخه که زباید زده که هم ولرم. تر خبرو وروسته او یو ډیر وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تیر سوی و بیا تر پانتونه مې شروع شو تقریبا 5-6 کال وخت کنی و خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو د 2 کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و غږیزو رسنیو سره خو وروسته تصویري کار مې بیا له تلونیو سره.
مرزی جان تاسې د ښوونځي یادونه وکړه چې په 12 دوره کې مو څو ښوونځي تغییر تبدیل کړی دي. د 3 ښوونځي یادونه مو وکړه. څنګه و کله چې د یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته تللی د بلې دیدو وخت نیو نه نیو او ولې د ښوونځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې دریم صنف کېنولم. له دریم صنف نه مې پیل کړ ما دریم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. به تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو لاره لرې وه د تګ راتک موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت فقط 5 صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتي چار ته کډه وکړه. کارتي چار ته څراغ رو بیا هلته تقریبا همدا 8 کاله و یا 9 کاله چې موږ هلته اوسېدلو بالاخره مکتب مې په مغزی کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل سول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کول و دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلاتو دا هر څه موږ نه سوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل مشکلات جوړېدل ستونزې جوړېدلې. د موږ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای نو په هماغه وجه وه چې دغه 2-3 ځلې موږ تغییر تبدیل سو بیا 12 صنف مې خوشبختانه را برخي مکتب کې خلاص کړه. یعنې شپږم صنف کې اومد چې زه را به بلخي مکتب ته لاړم. لکه وروسته عمل کوم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات که خامخا درلودل یو خو موږ د مګرانو په ساحه کې لوی سوي وو او تا زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه. د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده فرق درلوده او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوی وم ځکه زما همصنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیل سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و ځکه کوم جرأت ما فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت که نه درلوده. لالفت نه چې تبدیل سو را به بلخی ته ځکه په هغه وخت ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و دومره سم جوړ سوی هم نو یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم په الفته کې بیا هم کوم ولی را بلخی که دقیق زما وضعیت ترچو چیز بلدیدم دیر زیاد تغییر او کرد. نو خواه مخواه دار ام دیده ترچنگ چی آشنایی زیادی گیر مختلف محیطون سر آشنا که گو دیده ترچنگ بیازین منفی پاینتون هم داری چی دخل که پروهی بانده بعد اغیزی کوی یا مثلا اما دی جرعت دی کمالی لپار از اکد تاست بهتر معلوم داد چی سلفون بد لگی مکاتب بد لگی خواه مخواه چوکه بد لگی قطارون بد لگی داشت دیر زیاد کولی د یو زده کوونکي یا د یو زده کوونکي پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي بعضې کسان له عهدې نه وتلی سي بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابه بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره او مکتب هم راست پر از جوریده بیرتم دا لمغه محیط و طول و هر چه سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو حتی ها قبل از میادی چه کلم فارغی دو دیده که جایی چه مخوشحال و سو خفه و چه دیده چل پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا ده مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراری دون که در انسان پجون که نه تکراری دون که وقته نو خواه مخواه در طول خپل تاثیرات لری.
مرزیه چند یو تا پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که یا دیر خواهگه تجربه هم وی دغه سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو دا خونزی و دا بدلولو کیسه وکړه پا طوله که دا هم پا محصولین هم پا ازدکون که بانده و هم دا چه دا محیط بدلیگی یو تاثیر غورځي خو په ټوله کې دغه د کورنۍ پاره راته وایي خامخا افغاني ټولنه ده افغانستان غریب ملک ده ستاسې کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وي چې کار وکړي دغه مکتب دوره کې اقتصاد دې څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وي او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب اخلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کور و چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفهي مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل و چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفداره هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه یې تشویق کول او همیشه یې کوشش کول چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ وخویندې یو ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو، د موږ تر څنګ همېشه وخت ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شد، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانی هر څه هم په مور مې پاتې شد هم په ما باندې پاتې شد. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو ندرېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنف یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو، هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجي محتاجي هم تېره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوقالعاده ژوند هم نه درلود، ولی یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی، ځینې ارمانونه وی د سړي سره کې پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تېر سه او ما ونهسو کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له مغه جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی. همیشه مو کوشش کړی چې د نوې تجربې باید ولرو، خپل پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج محتاج باید ونه اوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ، او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادګي د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابرونه، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغه ژورو باندې په همدغه نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
څه زده کړو ته راځم، کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایق وي او نه ډېره تمبله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، ځکه چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ، آلتم زه خپل لارم ځکه آلته ضرورت درلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر سو، بالاخره کامیابه سوم. دا هر څه تېر سول، ولی د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خواه خانه آرمه چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم. دې خبرې زه سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر یې راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. هماغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړم، ژورنالیزم برخې ته کامیابه شولم، درسونه می شروع کړل. زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم. فکر کوم اول سمستر می خلاص وای یا دوم سمستر به می میلو چې تر اوسه ما تجارتی کارونه شروع کړم. تجارتی کارونه زما له نظر سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه و. خو اوجوم نه چې زه سختی سره مخامخ شوم تر هغه اندازه ما فکر نه وکړم. لومړي دوه کلونه مې ام ازري مې په پانتون کې ډېره زیاته منظمه وه، ام مې درس ویل، ام په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه، دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه ام د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول، نور ما نسوی کولی چې درسونو ته ورسیږم. بعد بختانه چې ما په موقع دو کلونو که درس پریخود، درس چې پریخود یعنی دو کلونه وقفه از ما په درسونو که راغله، طریقه چې بیا پنتون ما تاول راغی بلکت سکالم تا خپل درسونو بیرته شروع نکرل ویل دا دو کلونه دی چه درس وسته دا به هم حرفیگی او تو مجبوری چه بیا بیرته سر شروع که. درخوا روستا بیا یا تو فکر میکنم مال نه زباید دلار اسم خیلی تا ادامه ورکم زکا اوز دو کالا اما مصرف کلای زحمت میستلای هر چه دا باید بالاخره خلاصی زد بیا پانتون تلار ما متاسفانه ده کرونا وضعیت را بای ده کرونا وقت که اما یو سمستر یو شکل بانده آنلاین متدرس را کرلسه و فقط یو امکان واخستلسه پندق رقم گرد بریو که بیا ده کرونا دویمه چفتی را غلام ده رقم وقفت فکر را غلام بلاخره در اگوستی دو کلونه دیر زیاد پر جنجال سر ما و کولای سویت خلاصی که حتی در دقیقه اندازه پوری چی از ما آخری سمستر و چی ما باید امتیان برکره وی بدبختانه کابل سقوط و که کابل چی سقوط و که از ما در دوروسته سمستر آزموین پاتی سولی د آزموین دوره د طالبان لراتک روسته شروع سوی چی آزموین آخیستل کده ولی بقیه وقت که افغانستان د وطول زمینه را تبرابر است و چی زباید لکورانه سر وطلی وی ما آزموین آور نکره آقا آزموین هم دست پاتی سوا لیوی خواه زمان در تک کار و اونشو و زنگیده او لبل خواه آزموین هرمان پاتی سوا در تو بالاخره طالبان چی کابل تراقل اتم یاشت پا کابل کیو بیکر سی کارون ما بزنده در دوائم دوره که لارم به آخری سمستر امتیانون ما بیوار کرل چه بلاخره لکابل نو بوتلو انو زمان در
دوره
پا طوله که جنجالون ای درلو در
کار پاره مرتوائی کار څنګه و محیط څنګه و تاسو مغه دولسم صنف نه چلا هغه وخت نوی ځواني وی کار تر اغلی کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وای چې تر ټولو ډیر خزای چې تاسو ونه خه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
ما کوم ځایونه چې کار کړی و خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا ما خپل پالیسی لري داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یوه خوندوره دوره ده او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم اتلس کلنه وم بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که دا لږ څه راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی یعنی کاری فضا همکاران دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم او بې حد و بې اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم مثلا خجرات سره یو درس تشریح کم کله چې زه درس ته جګول استادان همیشه به ویل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږده استادان چې سخت را سره ننی و خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو ولی کوم استادان چې تاکید دا کوو چې موږ باید د صنف مخې ته راسو ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ شو ما به ډېری وخت صفر قبول کوو ولی د صنف مخې ته نه تلم لږه رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای که زراغ لمکار می شروع که چه بغض ای که لملای خبره چی کیگی ده جرعت کیگی او ده خبریالای بکارونو که سرای باید دیر زیاد جرعت رو داری در تو چیزا آشنا که دارم خب طبیعی ده چه یو میاشت و میاشت در میاشت وقت نیسی تندخوی اون دیر زیاده همکاران سر زر نجوریدم جنگ می زر که هر خبری تا منفی فکر درلوده در تو چی بلاخل محیط سر از آشنا که دلم یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعان دلودی چی مثلا کم برخورت مال همکاران سر کاو یا محیط سره لکار کول سره لحظ سره آسی یو کار باید نوی سوی خب زکر لونه زل و چیز لکوره و اتلا منو دسی مسائل سر سل پسل که همیشه نجونی مخامخ کی مخصوصا مکلغ لومله و کسانو نو چه پقه وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقانی بیخی کمی می لومله کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سرم یا کم و موده کارو که بیان رادیو سرم هم کارو که او طلوع نیوز سرم آخری کار می طلوع نیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پرسنه ای که طلوع نیوز تجام برسه و گذر که ما ستیب پر ستیب بانده مخ که تلو من دسته دیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چه ارتدی لارسم مخصوصا آغازای چه زی ما دیر زیاد خواهیگی کنه چه طلوع تراغلم بهترین تجربه می دلوده در طول و خی خاطره می دلوده یا خو بکافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام داته در پرمختلون رو پاره دیر زیاد زمینه برابره وی شهرت می مثلا که طلوع نیوز که لاستر آور درسون همی که طلوع نیوز که شروع که تجارت می اطلاع مغازه اینه شروع که نو ما در بهترین دوره در چلور چلور نیم کار کارکول به طلوع نیوز که و کمه همکاران سر چه بهترین خاطره لرم بهترین ورزی مکتری پریدی سرد دیتی نور زایی نه همو مثلا بیان رادیو که زدیر زیاد خوشحال هم دیر زیاد آرام زایی و خی کارون هم افکتل ولی دشون طول پرمختگون هم پا دقیق سلور و کلونو که چیزه پترو که هم بغ وقتی ما ناسترولی نو زمان پاره بهترین دوره هم آقاوه تلو گروستم تجارتی کارون هم دو خپل شخصی کارون هم میدی لطول استون سره سره بیا هم امرا باندگران ده هم ده دامو مرکولو لپاره او داتی یو چه تایپای تورس هم جدی را دورتالرم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی داتی نور زاینی سره بیکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیو سره کار کول
مرزیا جان ستاسو در جون کیسه و دا چه خپل خاطره مو ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه و اخلی ستاسو در جون و دا چه تاسی و خوین دی یو مور او په افغانی ټولنه کې چې زوی یو سمبول وی چې باید یو کورنۍ کې وي د هغې نه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی راپورته شوی یاستی اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته نشي تللی په کور ناسته دي کار نشي کولی هغوی که ورور تاسې په څیر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیاوی هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاجه نه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځوابوونکی دی او هر برخه چې څوک ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شوه ناامیدي ناهیلي هر څه موږ تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي خو یوازینی علت یې همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه زه فکر می کنم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي کار دې وکړي جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي دوی خپله غږ پورته کړي لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه و استادانو نه که دغه شمېر زیات چیزه فکر کوم حالات هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه باید کم شي او بالاخره به له منځه ځي ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره ځکه د هغوی ښځې بېسوادې دي یا خویندې بېسوادې دي نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکوي سره دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسی. زه دا چې یو ښځه کونډه کېږي دویم واده کوي زه باید په بد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
ما حق د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.